کاغذ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نهه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په فلوریدا کې انتخاباتي غونډې وکړې. د عراق پوځ او متحدین موصل ته ورننوتلي دي خو له کلک مقاومت سره مخامخ شوي دي. ایو تازه سروے چې په عربي هیوادونو کې د عربانو اکثریت خلک کلینټن ته په ټرمپ باندې ترجیح ورکوي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د عقرب د میاشتې 12مه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 2مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. د سوریې د روان بحران په باره کې رپورټ اوریدلی سي، او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه یوه مرکه. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پخواني پوځي مشاور قمر الدین جبرخیل سره لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ په څو مهمو ایالتونو کې خپلو انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړ چې دواړه یې ګټلو ته د نومبر په 8مه د جمهوری ریاست مقام ته د رسیدو په خاطر سخت ضرورت لري. هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ څو ځلې مخکې هم د فلوریډا ایالت ته سفرونه کړي وو.
I've been a wife and a mother and a grandmother and a friend and a church goer.
میرمن کلینټن د سیشن بی پورس بیا په فلوریدا کې د خپل طرفدارانو یو غټ غونډې ته وینا وکړه. ټرمپ هم دا خبره مني د دې لپاره چې میرمن کلینټن ته ماتې ورکړي حتمان باید د متحده ایالاتو په شمالي ختیځ کې بری عمومي، مګر تر اوسه پورې سمه نه ده معلومه چې څوک به د فلوریدا ایالت وګټي.
This is the biggest political scandal since Watergate. And it's everybody's deepest hope that justice.
کلینټن په دوه مهمو ایالتونو پنسلوانیا او وسکانسن کې لټرم نه مخکې ده، خو نوموړی پوره کوشش کوي چې د انتخاباتي مبارزې پروستۍ او فیصله کوونکي هفته کې له کلینټن نه مخکې شي، ځکه چې د دغه دریو ایالتونو له ګټلو نه په غیر کامیابي ګران ښکاري. وړونکی کاندید باید په ملي کچه د 538 مجموعي رایو یا الیکټرل کالج له جملې نه 200 رای وګټي. کلینټن دا وخت د الیکټرل کالج صرف 28 ووټونو ته ضرورت لري، او که وګټل نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د بارک اوباما پر ځای به د متحده ایالاتو د 500 جمهور رئیس په توګه باندې وټاکل شي. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا ایف بی آی پر رئیس جیمز کومی باندې د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن د ورکشو ایمیلونو د تحقیقاتو د قضیې د بیرته راسپړلو له امله انتقادونه دوام لري، خو په عین وخت کې ایف بی آی اعلان کړی دی چې جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په اړه هم تحقیقات کوي. ایف بی آی په دې اړه پلټنې کوي چې آیا ډونالډ ټرمپ خو له پوتین سره کوم پټ ارتباطات نو ساتلي، او همدا چې روسیه د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفداري لاسوهنه کوي او کنه. عراقي قواوې او متحدین د موصل ښار ته ورننوتلي دي خو له ډېر کلک مقاومت سره مخامخ شوي دي. د عراق پوځ وایي چې یوه زرې لرونکې فرقې له جنوبي ختیځ نه د موصل د ښار په لورې ورغله، او د کردانو او شیعه ملیشو په شمول نورې قواوې له شمال نه هغه ښار ته ورننوتلې. موصل چې د تیرو دوو کلونو د داعش په لاس کې ده، د عراق دوهم غټ او پر نفوسه ښار دی. حکومتي ځواکونه چې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ کوي، د موصل په شاوخوا کې له داعش نه مخکې څو کلي نیولي وو. له بلې خوا ملګري ملتونه اټکل کوي چې د موصل د سقوط په صورت کې به 1 میلیون زیات ملکیان بې کوره شي. تر اوسه پورې یوازې 18,000 خلک راوتلي دي چې په کمپونو کې پراته دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په نوې ډیلي کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې خبرداری ورکړی دی چې د داعش ډله په هند کې حمله وکړي. یو ګڼ شمېر کوردي عسکر چې د پیشمرګو په نوم یادیږي او د موسل په جنګ کې سخت زخمیان شوي دي، د عراقي کردستان د اربیل د ښار په روغتونونو کې ډاکټران علاج کوي او په ځینو باندې د هغوی د ژوند د ژغورلو په خاطره جراحي عملیات سرته رسول کیږي. ملګری ملتونه وایي شاید چې د سوریې حکومتي قواوې د رژیم وسلوال مخالفان په حلب کې د جنګي جرمونو په تور محکمې ته راکش شي. د حلب په لویدیځ کې د سوریې د رژیم د مخالفو قواوو لخوا په تیرو څو ورځو کې د ډزو له امله 40 کسان وژل شوي دي او په عین وخت کې د حلب په ختیځ باندې د روسیې او سوریې د رژیم په هوایي او ځمکنیو حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. د عفوي نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ د روسیې له حکومت نه غوښتل چې د حکومت یو نیول شوی سیاسي مخالف او لیکوال ایدار دادین سمدستي آزاد کړي. دغه نړیوال سازمان وویل داسې رپورټونه ورته رسېدلي دي چې هغه په قید کې شکنجه شوی. د روسیې وی جنایي محکمې دادین په دې تور په دریو کلونو حبس باندې محکوم کړو چې هر هفته به سړکونو ته راوته او د پوتین د حکومت په ضد به احتجاجونه کول. په جنوبي سوډان کې د روانو کورنیو جګړو په مهال په هغه هیواد کې مشت د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي عسکر د جنوبي سوډان په پایتخت جوبا کې د هغو ملکیانو او خیریه مؤسساتو کارکوونکو د ژوند په خوندي ساتلو کې ناکام شوي دي چې د سختو جګړو له امله په جوبا کې د ملګرو ملتونو په اډه کې پناه اخیستې وه. سکال په جوبا کې د جنوبي سوډان د جمهور رئیس الواکر او د هغه د فراري مرستیال ریک ماشر د قواو ترمنځ په جوبا کې د خونړیو جګړو له امله درې سوه کسان وژل شوي او په لسګونو زره ملکیان بې کوره شوي وو. د یکشنبې په سهار د ایټالیا په مرکزي برخو کې د یوې تباه کوونکې زلزلې نه وروسته اوس هم د زلزلو ټکانونه محسوس کیږي. دا زلزله چې قوت 6.6 درجې په زرهاو خلکې بې کوره کړې دي چې اوس په موقتي پناه ځایونو کې اوسېږي. د یکشنبې د ورځې د زلزلې نه وروسته 11000 ټکانونه راغلي دي. زلزلې ډېرې تاریخي ودانۍ، کورونه او کلیساوې له خاورو سره سمې کړې او په تیرو 6.6 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله وه. یو تازه سروې چې د امریکا د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه د عربو د نظر د معلومولو په غرض شوی او د سه شنبې پورې سپاره شوه ښیي چې زیاتره عربان د ډونالډ ټرمپ په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن ته ترجیح ورکوي. دا سروې چې په واشنگټن کې د عربو مرکز سره ترسولي او له عراق نه د تونسه پورې په مختلفو عربي هیوادونو کې له عامو خلکو نه پوښتنې شوي دي، په سولو کې 6.6 میرمن کلنټن د ټرمپ نه بهتره ګڼي او یوازې 11 په سولو کې ټرمپ ته ترجیح ورکوي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په داسې وخت کې چې د سوریې د حلب د ښار په لویدیځ او په ختیځ کې د متخصصو دولتو ترمنځ جګړو زور اخیستی، هلته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې هم حکومتي قواوو او هم یاغي قواوو د سوریې په دغه شمالي ښار کې جنگي جنایتونه کړي دي. د امریکا ژه خبريالي لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو راپور چالیږلې دي چې دا د خلاصې تاسو او ورول کېږي.
یاغي قواوې د حلب د ښار په لویدیځ باندې چې د سوریې د حکومتي قواوو په کنټرول کې دي سختې ډزې کوي او د هغې په نتیجه کې په ملکي خلکو کې مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د سلویښتو نه زیات ملکیان وژل شوي او یو زیات شمېر نور زخمي شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د ادارې یو نتاق ینز لارکی وایي چې د حلب په لویدیځ کې د ملکي خلکو په سیمو باندې د حکومت د مخالفو وسلوالو قواوو د زیات شمېر د راکټونو د وارولو په نتیجه کې په خلکو کې دغه مرګ ژوبله شوې ده.
They also note that at the same time there are some 275,000 people that remain trapped in eastern Aleppo.
په نوې وخت کې هغه دا خبره هم کړې ده چې حالته د حلب د خار په ختیځ کې تقریبا 215,000 خلک محاصره شوي. هغه ته د مرستو مواد نشي رسیدلی او متاسفانه د هغه ځای نه هیڅوک هم نشي راوتلی. اغوی د خبرې ته هم اشاره کړې او هلته د حلب د خار په لویدیځ کې په یوې ودانۍ ډزې هم غندلې دي. په دغه ودانۍ کې د ملګرو ملتونو محلي دفترونه هم وو او دغه پیښه د یکشنبه پر ورځ شوې ده. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې هم د حلب د خار په لویدیځ کې د زیاتو خلکو په مرګ ژوب سخت خپګان څرګند کړی دی. د دغې ادارې وینتاق راوینا شمداسانی ویلې دي چې د سوریې د حکومت د مخالفو قواو په ډزو کې د زیاتو ملکي خلکو مرګ ژوبله په اصل کې د نړیوالو بشري اصول نه سخته سرغړونه ده. هغه وایي
The reported use of ground-based missiles, along with the use of armored vehicles loaded with explosives, used in an area
containing more than 1 million. میرمن شمداسانی وای چې د حلب په لویدیځ باندې چې د یاغي قواو په کنټرول کې دی د حکومتي او د هغوی د متحدو قواو حملې زیات شوې دي. هغه وایي چې په روغتونونو، ښوونځیو، مارکیټونو، د اوبو په مرکزونو او نورو دغه شان ځایونو باندې حملې هم زیات شوې دي. هغې خبرداری ورکړی چې که دغه شان حملې ثبوت شي نو هغه به جنګي جنایتونه وګڼل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او اوس پام کړئ دې رپورټه. آسیایي څارونکي توقع نه لري چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکي د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یا د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن به په بهرنۍ پالیسي کې اساسي بدلون راولي. خبریال برین پیډن په دې باره کې له سیلون څخه رپورټ لري.
د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې ناندری کوون کې د بینبلی تجارت د موافقو مخالف تي او غوښ کوي چې لاسیا نه خپل پوزیان راوباسي. په سیمه کې ډیر چارون کې دغه خبرو ته اهمیت نه ورکوي چې وای په خارج کې د امریکا ګټې دایمي او ثابت دي او هغه ستونزې چې راتلونکي جمهور رئیس به ورسره مخامخ کیږي پیچلی دي. جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن دواړه د آزاد تجارت په پالیسۍ باندې انتقادي نظر لري، په خاصه توګه د بحر کاهل نه په اخوا تجارت په باره کې چې لا تر اوسه یې موافقه نه ده تصویب شوې. هیلری کلینټن په لومړي سر کې د آسیا د آزاد تجارت د موافقې ملاتړ کوه چې د چین د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي قدرت مخه ونیسي، مګر د انتخاباتي مبارزې په وخت کې خپل دریځ بدل کړ. ټرمپ ګواښ کړی دی چې د چین په مالونو باندې به ګمرکي محصول زیات کړي. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی دی چې دا رنګه یو اقدام به تجارتي جنګ ته لمن ووهي، دا به د دواړو خواوو اقتصاد ته تاوان ورسوي. په بیجنګ کې د خارجي مطالعاتو د پوهنتون استاد شي تاو توقع لري چې عامه انتقادونه به له انتخاباتو نه وروسته دغه دریز نرم کړي او د 1992 کال د انتخاباتي مبارزې نوم یې واخیسته، کله چې پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن په بیجنګ کې د چین مشران خونکاران یاد کړل. شي تاو زیاتوي
After he became the president, you know, then you know there was kind of a, you know, a bad beginning, but after 1994 when he decided to de-link
او بیا دې ته نظر واچو چې کله چې د جمهور رئیس شون له دین او وروسته څه پیښ شلو، دا یو ښه شروع نه و، مګر د 1994 کال نو وروسته یې پریکړه وکړه چې بشري حقوق دي د چین سره له تجارت نه جدا کړی شي، او شی ویل له هغه نو وروسته د امریکا او چین روابط عادي شول. میرمن کلینټن د شمالي کوریا د اتومي ګواښ د مخنیوي له کبله په سیمه کې د قوي نظامي ائتلافونو د موجودیت ملاتړ کوي او د چین په همکارۍ اقتصادي بندیزونه دي زیات شي. ترامپ ویلي دی دا به له چین نه وغواړي چې خپل متحد له اتومي پروګرام نه منع کړي، مګر کیم هیون اوک چې د کوریا په ملي ډیپلوماتیک اکادمۍ کې پروفیسر دی وایي فرق نه کوي چې څوک انتخابات ګټي او راتلونکی جمهور رئیس به وغواړي چې په سیمه کې د امریکا قوي نظامي حضور موجود وي. کیم هیون اوک زیاتوي
Of course, according to each candidate's posture towards Asia and to ally in South Korea, there might be some tensions and some adjustments and refinement.
البته د آسیا او په خاصه توګه په جنوبي کوریا کې د خپل متحد په مقابل کې د هر کاندید په پالیسۍ کې به یو څه تاوتریخوالی، برابري او اسلام موجوده وي، مګر پروفیسر کیم ویلې زه فکر کوم چې په خپل اتحاد به ډیر ثابته وي. په افغانستان کې لا تر اوسه تقریبا 10,000 امریکایي عسکر دېره دي چې د تروریزم ضد عملیات او د روزنې ماموریتونه پر مخ بیې. دغه عسکر به وویستل شي په داسې حال کې چې زیات افغان امنیتي قواوې ځای په ځای شي، مګر طالبانو تیر کال زیاتې سیمې نیولې دي. د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د تازه وخت خبرې ناکامه شولې. مګر پاکستانی څارونکی مشرف زیدی وای افغان او امریکایي مشران د پاکستان د مداخله په باره کې محتاط دي، که څه هم چې ډیر طالب مشران په پاکستان کې ډیر دي. مشرف زیدی وای:
I'm afraid that whether it's a Clinton presidency or a Trump presidency, I think the United States will continue to struggle to know what to do and to know how to do it.
زبیرګم چې کلینټن یا ټرمپ د امریکا جمهوریت ریاست مقام وګټي، نو زه فکر کوم چې امریکا به مبارزې ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې څه وکړي او څنګه وکړي، او تر یو حد پورې په واشنگټن ډی سی کې د پاکستان په خلاف د ژور یو طرفه قضاوت په علت سره. نه ټرمپ نه هیلری کلینټن د دې طرف دار دي چې افغانستان ته د امریکا نور پوځان واستوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په مکرې دی راپورته. دینی عالمان د ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د پولیو ضد واکسین تطبیقول د اسلام له نظره یو ضروري حکم بولي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په تطبیق سره خپل اسلامي وجیبه ادا کړي. دغه څرګندونې د پکتیکا یو دینی عالم او د پکتیکا ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوي زبط الله د امریکا ژغ له خبریال عبدالمالک شفق سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د واکسینو په مورد باندې په دنیا کې ځینې ځینې نظری اختلافونه شته. مثلا بعضی خلک سپهغه کې د پاکستان ځینې علما دي، او سیاغه چې د افغاني ټولنې ځینې علما هم متاثر شوي دي، هغه وایي چې دا د نسل بندۍ یا د محدودیت د نسل لپاره یو سلسله ده. خو د دنیا مشهور علماو او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو هغه ټول لیکلي دي واکسین یو وقایوي درملنه ده، هغه کوم تاوان نه لري، کوم مشکل نه لري. مثلا د هند دارالعلوم دیوبند چې هغه د اسلام عمومي مرکز ګڼل کیږي نن په آسیا کې، همدا رقم د جامع الازهر چې د نړیوال بین المللي یا نړیوال اسلامي مرکز ده او اسلامي مدرسه ده او ډیر فارغین لري، دغه ټول لیکلي دي چې دا نه سدا جائز دي، بلکې دا ضروري ګڼل دي چې د صحت لپاره دا ډیر ښه دي، باید استعمال شي. الحمدلله د دې واکسین له برکته چې خادي خدای فضل ده چې په ټولنه کې د پلس ډیر کمی پیش موږ وینو. نو زما نظر دا ده چې په دې کې ان شاء الله چې شایسته نه باید وی کی دا خلګي دا واکسین عملی کی او تدبیق کی بزن.
دا چې په وټولنه کې د پولیو واکسینو په ارتباط هر څوک ځانګړی مسولیت لري، ستاسو په اند دینی علما په یاده برخه کې څه مسولیت لري
چې باید څه وکړي؟ تر
دی وزارت حج او اوقاف دی هغوی خپل د دې لپاره سیمینارونه جوړ کړي دي، او د دې لپاره خاص کسان غوښتل لمجخه علما غوښتل سي علما ورسي هغه خبري واروي بیا هغه په ټولنه کې تبلیغ کی. نو دی علما و دی لپاره دا ضروری ده چې دی واکسینو هغه فواید او پایدې په ټولنه کې نشر کی او تبلیغ کی، سترڅو پر خلک دی په ګټو باندې پوسی او خلک تشویق سي دا کار وکړي دا واکسین تطبیق.
مولوی صاحب، هغه خلک چې د پولیو واکسینو په اړه بیلابل منفي نظرونه لري، تاسو د دوی نظرونه څنګه ارزوي؟
ادي یو دلیل کوم داسې موجه دلیل نه ده، سی هغه دلیل دی یو کنات بخشه دلیلی. هغه یی چې دا د کفارو یو په اسلامي نړۍ کې دی، په کفارو په اسلامي نړۍ کې د نسل بندۍ د پاره چې د مسلمانانو تعداد ډیر په کثرت باندې په ډیرې دو باندې ده، نو دی یی چې دغه واکسین دی مشترک کړي. خدا سي نه ده، علما ولیکلي دي چې دغه یو وقایوي درملنه ده او د نسل بندۍ کوم شی نسته پکې. یا په نړۍ کې اسلامي مرکزونه دي لکه د مصر جامعه، نو دغه ټول د دوی د خبرو په اساس او د دوی د تپتیش او تالاش په اساس باندې موږ هم یایې چې دغه خبره موجه نه ده. دا څوک کیس د نسل بندۍ لپاره ده، بلکې د صحت لپاره ډیر عمده شی ده چې باید استعمال شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او د متحده ایالاتو پوځونه هلته موجود دي، خو سږ کال د معمول برخلاف د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان یې هیڅ ذکر نه کوي. اصلي وجه یې څه ده؟ موږ په دې اړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پخواني پوځي مشاور قمر الدین جبر خیل سره یو مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
جبار خیل صاحب، د افغانستان نوم د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بالکل یادېږي نه، څوک ذکر نه کوي، داسې ښکاري چې د پامه غورځول شوی. اصل علت یې څه ده ستاسو په نظر؟
پاچا صاحب محترم، یو خو د امریکا د متحده ایالاتو او د ناټو ماموریت په افغانستان کې نور جګړیز ماموریت نه بلکې مشاورتي او حمایوي ماموریت ده.
بله،
بل دا چې فعلاً په نړۍ کې نورې مهم موضوعات دي چې نه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو بلکې د نړیوالو توجه د هغو طرف ته اوښتې ده.
بله،
لکه د داعش راپورته کېدل، د سوریه جګړه، په سوریه او یوکرین کې د روسانو رول، او په منطقه کې د اټومي سلاحو رقابتونه.
بله،
لنډه دا چې د افغانستان موضوع د اهمیت وړ موضوع ده، ولې تر دې نورې ډېرې مهمې تازه مسلې دي چې په دغه شان یو لوی سیاسي کمپاین کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده.
خو وجه خو پیدا نه چې یا دا جنگ د افغانستان ډېر زیات اوږد شو، همداسې بې نتیجې روان دی، او یا دا چې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت او د سپین ماڼۍ په نسبت پکې پینټاګن زیات دخیل، دا مسله تقریبا د پوځي بود لري او سیاسي بود ته څوک زیات نه متوجه کیږي.
دې کې خو شک نشته چې دا جنگ ډېر اوږد یو، خو په سیاسي چوکاټ کې یا په سیاسي سطح باندې په تیرو دریو انتخاباتو کې د افغانستان موضوع په متواتر ډول باندې یاده شوې ده.
بله،
نور فکر کوم چې خلک هم دا اورېدو نه نور زریږي دومره ډېر علاقمند نه دي. یو بل د سړې جګړې نه وروسته زه فکر کوم دا د بین المللي ټولنې د هغه ماموریتونو چې هغه د جګړې څخه وروسته بیا رغونه په جګړه ځپلو هیوادونو کې د هغو ماموریتونو څخه تر ټولو اوږد ماموریت د افغانستان کې ده.
بله،
ځکه په 2001 کال کې شروع شوی دی، دغه 2014 کال ختمیږي، دا د ماموریت تر اوسه هم دوام لري. نو په سیاسي لحاظ باندې نور دا موضوع لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه په دغه سیاسي کمپاین کې د ډیر ارزښت وړ نه ده نسبت نورو بین المللي تازه موضوعاتو وړاندې.
جبار خیر صاحب، لکه چې د افغانستان د آبادۍ د چارو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د دفتر سیګار د عمومي مفتش په تازه رپورټ کې چې ویل شوی دی، په افغانستان کې تقریبا د نظامی قواو تلفات هم سکل بیخي زیات شوی دی، او دغه درې مشکله نه دی حل شوی: اداري فساد، سیاسي ګډوډي او بی امنیتی. ساس په نظر باندې د متحده ایالاتو او د ملګرو د کوششونو چې د کم حد پورې کامیاب شوی دي، کم حد پورې تاسو ناکام ګڼئ؟
د متحده ایالاتو او د دې ائتلاف یا د ناټو د هیوادونو غړو کوششونه په افغانستان کې د دې کې هیڅ شک نه لري تر ډېره حده پورې کامیاب دي.
بله،
یو مهمه موضوع چې دلته هغه داره د افغانستان د ملي ځواکونو، امنیتي ملي ځواکونو اصلاحات یا د ریفورم. اصلاحات یا ریفورم د افغانستان د ملي ځواکونو د کیفیت په لحاظ نه دي شوی بلکې د کمیت په لحاظ شوی دي.
بله،
او دغه موضوع ده چې د امنیتي ځواکونو تلفات د دښمن په مقابل کې زیات کړي دي. دا موضوع فکر کوم چې وافته دوه مخ کې د افغانستان کې د ایساف عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم تایید کړه.
بله،
چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ضعیف مشرتابه په وجه د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی دي. ما په نظر هم بین المللي ټولنې ته او هم د افغانستان دولت ته اوس په کار دي چې د افغانستان ملي ځواکونه بیرته اوس جوړ شوي دي، سره له دې چې د کمیت په لحاظ دي. دوی باید د دې اصلاحاتو ته او دغه کیفیت په لحاظ ریفورم ته یو ځل بیا توجه وکړي.
د امریکا د پاوز هغه اصلي او بنیادي هدفونه په افغانستان کې څه دي چې دای لاسته راوړل غواړي؟
پاچا صاحب محترم، نړیواله سطح پرې مهم ټکی دي چې هغه نړیوال خطرات بلل کیږي.
بله،
یو نړیوال تروریزم ده، یو نړیوال مهاجرت ده، یو ساری امراض دي.
بله،
افغانستان نه فعلاً یوازې د نړیوال تروریزم ښکار ده، بلکې که چېرته امنیتي دوام وکړي دا کېدای شي بیا د نړیوال تروریزم لپاره یو مسؤول ځای وسیږي لکه څنګه چې پخوا وو. بل طرف ته د مهاجرینو موضوع ته که نظر وکړي، د سوریې د مهاجرینو وروسته د افغانستان مهاجرین د نړیوال مهاجرت په لیست کې دوم ځای لري.
بله،
نو په دې په لحاظ باندې د افغانستان موضوع د امریکا لپاره یا د امریکا د پاوز لپاره د ناتو لپاره مهمه موضوع ده، ځکه دا موضوع یوازې د افغانستان تر سرحداتو پورې محدود نه ده، بلکې تاثیرات هم لري په اصل د امنیت په لحاظ باندې په نړیواله کچه باندې.
بله،
نو زه فکر کوم چې دا خبره به د حقیقت څخه لري چې د امریکا حکومت یا د امریکا پاوز نه غواړي جګړه ختمه کړي، بلکې د جګړې ختمېدل دا منهج د دوه طرفه جاده ده. دې کې افغانان هم باید رول ولوبوي.
د پاکستان او د ایران خودغرضی خوست متحده ایالات او مشران ته معلومه شوی، غیر د پاکستان او د ایران د صادقانه همکاری نه خپل هدف څنګه رسیږي امریکا؟
د پاکستان او د ایران صادقانه همکاری خو په کار ده، ولې د پاکستان او د ایران د صادقانه همکاری نه وړاندې خپل د افغانانو همکاری په کار.
بله،
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې دغه د سولې پروسه، د سولې به سره د ځکېدو پروسه تکمیله پروسه نه ده. تاسو فکر وکړئ د افغانستان د سولې پروسه چې ورته وایي، دا د نیپال د سولې د پروسې سره مقایسه کوي، د هغې په مقایسه کې دا یو ډېره نیمګړې پروسه ده. د افغانستان باید د منطقې د مملکتونو څخه چېرته دغه چې پروسې ترسره شوي د هغو څخه باید زده کړې وکړي، او هماغه پلانونه چې هغوی ترسره کړي د هغوی دغه موافقه تجربو څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې د سولې د پروسې مشري یا د سولې د پروسې واک او اختیار دا یو بې طرفه درمګړي ارګان ته نه ده ورکړل شوی.
بله،
دا هغه چاته ورکړل شوی چې هغه پخپله د طالبانو سره په جګړه کې و. دا د افغانستان په تاریخ کې چیرته نه دي شوي، چې بلکې د دنیا په تاریخ کې باندې شوي چې دوه دخیل جوانب په جګړه کې د خپلو منځو کې سوله وکړي. دې ته اتمن یو درمګړی جانب پکار ده. سولې دغه پروسه په افغانستان کې یو درمګړی پروسه ده، دا ځکه نتیجه نه ورکوي.
ډېره مننه. د څو مهمو خبرونو غټی کې ځلې بیا وره. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست مقام لپاره د دوړو سیاسي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د فلوریډا په مهم ایالت کې انتخاباتي غونډې وکړې. لبل خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وای په دې اړه پلټنې کوي چې آیا ډانلډ ټرمپ خپلو پوتین سره کوم پټ ارتباطات نه ساتل، او دا چې روسیا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفداري لاسوهنه کوي او که نه. عراقي قواوې او متحدین د موسل ښار ته ورننوتلې دي، خو له ډېر کلک مقاومت سره مخامخ شوي دي. لبل خوا ملګري ملتونه وایي اټکل کوي چې د موسل د سقوط په صورت کې به 1 میلیون ډېر ملکیان دغه ښار نه راوځي. پاین وخت کې ګڼ شمېر کوردي عسکر چې د پیشمرګه په نوم یادیږي او د موسل په جنګ کې سخت زخمیان شوي دي، د عراقي کردستان د اربل د ښار په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې حکومتي قواوې او د رژیم وسلوال په حلب کې د جنګي جرمونو په تور محکمې ته باید راکش شي. د افغان نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ د روسیې له حکومت ته غوښتل چې د حکومت د نیول شوي سیاسي مخالف او لیکوال ایډار دادین سمدستي آزاد کړي. د نړیوال سازمان وویل داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې په روسیه کې سیاسي قیدیان شکنجه کیږي. په جنوبي سودان کې د روانو کورنیو جګړو په مهال په هغه هیواد کې مشت ملګرو ملتونو سوله ساتونکو عسکر د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د ملکیانو او خیریه مؤسسو د کارکونکو د ژوند په خوندي ساتلو کې ناکام شوي دي. او د یک شنبې په سهار د ایټالیا په مرکزي برخو کې د تباه کوونکي زلزلې نه وروسته وسام ټکانونه محسوسېږي. دغه زلزله چې قوت 6.6 درجو په زرهاو خلکې بي کور کړې دي او په سلګونو تاریخي ودانۍ او کلیساوي له خاورو سره برابرې کړې دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19.1. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسی چې په لاند وخت کې به درې خبرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی حاضر ده، د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې به تازه معلومات تاسو ته درکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسی.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 12 عقرب 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 1 نوامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط خبرها: داخل شدن اردوی عراق به موسل، فسخ مظاهرات حزب تحریک انصاف در اسلام‌آباد و هشدار آمریکا در مورد احتمال حملات دهشت‌افغانی در هند.